السلام علیکم. د سحر شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خرخ لست. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو لدې شبې په 19:25 او 15:25 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف خبرداری ورکوي چې که عاجل اقدام ونه شي تر 2030 کال پورې به کابل ښار د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په کابل کې د خلکو د استوګنې چټک بهیر او د اقلیم د بدلون اغیز د دې سبب شوي چې په کابل کې د تر ځمکې لاندې اوبو اندازه تر ډیره کمه شي. د یونیسف په وینا، له لسیزو جګړو او ناامنیو وروسته افغانستان دا چمتووالی نه لري چې د اقلیمي بدلون له اغیزو سره مقابله وکړي. یو شمیر کارپوهان په کابل کې د پاکو اوبو د تامین یوه لنډ مهاله حل لاره دې ښار ته د پنجشیر سیند د اوبو لیږد بولي، خو د پاکو اوبو د کمښت ستونزه یوازې په کابل پورې نه محدودیږي، بلکې د افغانستان ډیری نور ښارونه هم له دې ستونزې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا، د افغانستان شاوخوا 80% وګړي پاکو اوبو ته کافي لاسرسی نه لري. یوې ترکیې کمپنۍ پرون د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له وزارت سره د جوزجان ولایت د یتیمتاق سیمې د سمنټو د تولید تړون لاسلیک کړ. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې دا تړون د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر له اویا نومې ترکی شرکت سره په کابل کې لاسلیک کړ. د خبر له مخې، یاد ترکی شرکت به په دې فابریکه کې 1.3 میلیون ډالره پانګونه کوي او فابریکه به د ورځې 3000 ټنه سیمنٹ تولیدوي. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د جبل سراج، کندهار، هرات او یتیم تاق د سیمنټو په فابریکو کې له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د 43 میلیارد افغانیو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د مینځلو د یوې کارخونې د نړېدو په پیښه کې 3 کارګران مړه شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کامګار وایي پیښه پرون د ارغنج خوا ولسوالۍ په تاقرچه سیمه کې شوې ده. د هغه په وینا، پیښه هغه مهال وشوه چې پر دې کارګرانو د کار پر مهال ناڅاپه کارخونه ونړېده. په بدخشان ولایت کې له دې مخکې هم دې ته ورته پیښې شوي. د دې پیښو یو عمده علت دا ښودل کېږي چې د سیمې اوسیدونکي په غیر قانوني او غیر معیاري ډول قانون سپړي. د ګرجستان ولسمشر سالومه زورابیشویلی له لویدیځو هیوادونو غوښتي دي چې پر واکمن ګوند فشار راوړي څو د انتخاباتو نتایج له سره وارزوي. میرمن زورابیشویلی پرون په پلازمینه تبلیسی کې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې اروپایي او نور لویدیز شریکان باید پر چارواکو سخت فشار راوړي څو د شنبې ورځې د پارلماني انتخاباتو پایلې چې د دې په وینا غلا شوي بیا وڅیړي. زورابیشویلی او د اپوزیسیون ګوندونه وایي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه شوې او شاوخوا 300 زره رایې د واکمن ګوند په ګټه کارول شوي دي. د ګرجستان ارمان واکمن ګوند ادعا کوي چې شاوخوا 450 سلنه رایې ګټلې دي. دا ادعاوې او د روسیې د لاسوهنو اړوند تورونه د دې سبب شوي چې لسګونه زره خلک د اعتراضونو لپاره وټونو ته راوځي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې پر 131 استرالیایي وګړو یې بندیزونه لګولي او هغوی روسیې ته له سفر څخه منع کړي دي. د روسیې په بندیزونو کې د استرالیا د دفاعي صنایعو استازي، خبریالان او نورې عامې څېرې چې مسکو هغو د روسیې ضد اجنډاو په لرلو تورن کړي په نښه شوي دي. دا اقدام د استرالیا هغه مخکینی اقدام ته د مسکو مستقیم ځواب دی چې پر یو شمېر روسي شرکتونو، ادارو او افرادو یې بندیزونه لګولي وو. پر دې سربې روسیه د نیوزیلند د دفاع وزارت د دریو مرستیالانو په ګډون د دې وزارت پر 9 تنو چارواکو هم بندیزونه اعلان کړي دي. پر اوکراین د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته استرالیا د روسیې په څه باندې 1000 شرکتونو او افرادو بندیزونه لګولي او نیوزیلند هم د روسیې پر وړاندې ورته تګلاره پر مخ بیولې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین پر وړاندې کومې ننګونې شته.
کوم واکسینونه سي د سه مراکزو د تطبیقي د حقوق او توپ د
تلواش خبری آژانس یو ځل بیا ویلي دي چې د ایران په سرحد کې پر افغانانو د شوي برید قربانیان نیمروز ولایت ته لیږدول شوي دي. په افغانستان کې د ژوندیو موجوداتو د تصویر پر خپرولو د طالبانو د بندیز موضوع مو هم په یو تفصیلي راپور کې څیړلې ده.
بعض علماء کرام چې دي چې ډېر لوی لوی عالمان دي، په عربو کې دي، په عجمو کې دي، پاکستان کې دي، افغانستان کې دي، دې شینه ممانعت نه کوي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکا له اسرائیل غوښتي چې په غزه کې پورستی برید کې د لسګونه فلسطینیانو د مرګ ژوبلې په اړه وضاحت ورکړي. په دوهم نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
ورځو لومړی موضوع ته. نن چهارشنبه د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین دریمه او وروستۍ ورځ ده. د دې کمپاین د اغیزمنتوب په اړه ځینې اندېښنې راپورته شوي، ځکه دا واکسین کور په کور نه بلکې په جوماتونو او نورو ځایونو کې تطبیقیږي. له افغانستان سره هم مهاله د پولیو د واکسین ورته کمپاین په پاکستان کې هم له دوشنبه ورځې راهیسې پیل شوی چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې د سخت دریزو له تاوتریخوالي سره مخامخ دی. په دې راپور کې به واورئ چې دواړه هیوادونه د پولیو د له منځه وړو په چاره کې له کومو ننګونو سره مخامخ دي.
د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د پولیو د واکسین د فرعي کمپاین نن درېیمه ورځ ده. دغه کمپاین چې د دوشنبې په ورځ پیل شوی، د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د ویان شرافت زمان په خبره په ترڅ کې به 6.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو کم دي واکسین شي. که څه هم نوموړي نه دي ویلي چې دغه کمپاین په کومو ولایتونو کې عملي کېږي، خو هغه داسې مهال پیل شوی چې په افغانستان کې روان میلادي کال د پولیو څه باندې 40 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پخوانیو هغو خلاف د پولیو دغه کمپاین کور په کور نه بلکې په جوماتونو او نورو ځایونو کې عملي کېږي چې د واکسینو د کمپاین یو شمېر فعالانو او یو شمېر کورنیو د اغیزمنتوب په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې یو شمېر کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې ښه به دا وایي چې دغه کمپاین کور په کور عملي شوی وي، ځکه اکثره نارینه د ورځې لخوا پر کارونو بوخت وي او ښځې نشي کولی چې ماشومان د واکسین لپاره جوماتونو یا نورو ځایونو ته بوځي. سید کمال شاه سید چې ډیر کلونه په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یونیسف سره د واکسینو د کمپاین د عامه پوهاوی په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی، هم ازادي راډیو ته د دغو کورنیو اندېښنې پر ځای وبللې او ویې ویل
تر ټولو ښه لار د پولیو کمپاینو د تطبیق کور په کور واکسین دی چې هلته به پخوا تطبیق کېده، او د دې تر څنګ کوم واکسینونه چې د صحي مراکزو له لارې تطبیق کېږي د هغو قوي توب دی چې متاسفانه په افغانستان کې روټین میونایزیشن یا د ماشومانو د ماشومتود د دورې چې کوم واکسینونه تطبیق کېږي دا هم ډېر زیات کمزوری دی. د دې پروګرام قوي توب پخپله د پولیو ناروغۍ په مخنیوي کې مرسته کوي.
خو د طالبانو د روغتیا وزارت ویان ښاغلي زمان د دغه کمپاین د پیلېدو په اړه په یو ویډیوي پیغام کې هیله څرګنده کړې چې قومي مخور علما او نور نفوذ لرونکي کسان به د پولیو د واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي تر څو دغه کمپاین چې ویل کېږي د ځینو ستونزو له امله په ځنډ پیل شوی په سمه توګه عملي شي. په افغانستان کې روان میلادي کال د پولیو ډېرې مثبتې پیښې په هغو ولایتونو کې ثبت شوي چې له پاکستان سره ګډې پولې لري. هغه هیواد سره چې روان کال د پولیو مثبتې پیښې پکې په بېساري توګه زیاتې شوې دي. د ښاغلي سید په خبره د پولیو سرایت دواړه هیوادونه اغېزمنوي، ځکه د ډیورنډ پولې دواړو غاړو ته پراته خلک له یوې نه بلې خواته ډېر تګ راتګ کوي چې دا کار د پولیو د وایروس سرایت چټکوي. د هغه په خبره په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایروس د چټکې خپرېدا مخنیوی هله ممکن دی چې په دواړو هیوادونو کې د پولیو د واکسینو کمپاینونه په خپل وخت او په سمه توګه عملي شي.
دواړو هیوادونو کې د پولیو د کمپاینونو د بریالیتوب په دې پورې تړلی دی چې څومره ماشومان هلته واکسین کړی شي، څومره ډیرو ماشومانو تلته لاسرسي وسی. په افغانستان کې په خاص ډول باندې په هغه سیمو کې چیرې چې د وایرس شتون لري یا وایرس د خپرېدو په حال کې دی نورم خپرېږي، نو هلته 15 سلنه نه لوړ ماشومان باید د کمپاین په هره دوره کې واکسین شي.
که په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد ناروغۍ د واکسین د روان کمپاین په اړه اندېښنې د هغه د کور په کور پر نه تطبیق څرخي، پاکستان کې بیا دغه کمپاین که څه هم کور په کور عمل کېږي خو په ډیرو سیمو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ دی. د خیبر پختونخوا ایالت په اورګزو سیمه کې پرون سه شنبه د ناپیژندو وسله والو په یو برید کې د پولیو د واکسین د کمپاین 2 ساعتونو کې ووژل شول. د راپورونو له مخې دغه برید په بدن سیمه کې شوی چې له امله یې په دې او نږدې سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین هم درېدلی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې په یوه بله پیښه کې پرون سهار وختي د شمالي وزیرستان په شیوه سیمه کې یو شمېر وسله والو له هغو ساتونکو وسلې ټولې کړي چې د پولیو د واکسین د کمپاین د امنیت لپاره ګمارل شوي وو. په دې سیمه کې هم د واکسین دغه کمپاین درول شوی دی. پاکستانی چارواکي هیله مندي چې د پولیو د واکسین د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې تر جمعې پورې دوام کوي په ټول پاکستان کې له 45 میلیونو زیات ماشومان واکسین شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه محدود هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو له ناروغۍ سره مخ دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستیو شمیرو له مخې په دواړو هیوادونو کې روان میلادي کال د پولیو په مثبتو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په افغانستان کې شمیر 30 ته او په پاکستان کې شمیر 140 ته رسیدلی دی. د روغتیا پالانو په وینا پولیو چې یوه ناعلاج ناروغي ده مخنیوی یې یوازې هله ممکن دی چې له 50 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو د واکسینونو په هر دوره کې واکسین شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
حلوش خبری آژانس ادعا کړی چې شپږ تنه ټپیان او لسګونه نور افغان کډوال چې د کلاګان پر پوله د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا په روسي پیښه کې تر برید لاندې راغلي وو نیمروز ولایت ته لیږدول شوي دي. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر دا موضوع تایید کړي خو ویلي دي چې لا هم په دې اړه څېړنې روانې دي، خو هغه پلاوی چې د دې پیښې د څېړنې لپاره د طالبانو د حکومت لخوا موظف شوی و تر اوسه په دې اړه خپلې موندنې نه دي اعلان کړي. له دې مخکې د تلې په 30مه حلواش خبری آژانس راپور ورکړی و چې شاوخوا 300 افغانان چې غوښتلې د سیستان او بلوچستان له لارې ایران ته ننوځي د سراوان د کلاګان په سیمه کې د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا ډزې پرې شوي او ګڼ شمېر یې وژل شوي او ټپیان شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ابدي سپوږمۍ په راپور کې واورئ.
د نږدې دوه اونیو په تیریدو سره د طالبانو حکومت لخوا ټاکل شوي پلاوی تر اوسه د پاکستان او ایران ترمنځ پر پوله د ګڼ شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو په اړه د راپورونو د خپرولو پایلې نه دي اعلان کړي، خو د حلوش په نوم د بشري حقونو خپرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي تازه د افغان کډوالو یو شمېر ویډیوګانې خپرې کړې دي چې پکې ادعا شوې شپږ ټپیان د کلاګان پر پوله د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا د وروستي برید پر مهال ټپیان شوي او د نیمروز ولایت روغتون ته انتقال شوي دي. د حلوش په راپور کې ویل شوي چې د دې پیښې ټپیان د نیمروز په روغتون کې بستر شوي دي. حلوش د سرچینو په حواله ویلي چې د ټپیانو د لیږدولو سره هممهاله لسګونه افغان کډوال د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 20مه نیټه د پاکستان پوځ لخوا نیمروز ته منتقل شوي دي. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د هغه پلاوي د کار د پایلو په اړه چې د اکتوبر په 18مه د دغه پیښې د څېړلو لپاره ټاکل شوی و د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ورنه کړ، خو اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر د یادې پیښې په تایید سره ویلي چې تر اوسه د دوی څېړنې روانې دي. سردار احمد شکیب د سیشن په ورځ د یوې غونډې په پای کې چې اسلام آباد کې جوړه شوې وه خبریالانو ته وویل
متاسفانه یک حادثه رخ داده
له بده مرغه یوه پیښه چې د ایران او پاکستان ترمنځ پوله باندې رامنځته شوې، یو شمېر افغانان پکې شهیدان او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. یوه ډېره غمجنه پیښه وه. زموږ حکومت د ایران له حکومت سره په دې اړه په جریان کې دی چې دا پیښه ولې څه وخت او د څه له امله رامنځته شوې تر څو حقیقت معلوم شي.
په هغو ویډیوګانو کې چې حلوش خبرې کړي دي یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې سلګونه افغان کډوال د ایران له پولې څخه د اوښتو پر مهال د ایرانی پولیساتو ځواکونو لخوا تر برید لاندې راغلي دي. د دې ویډیوګانو د ثبت دقیق وخت او ځای نه دی معلوم، او ازادي راډیو هم نشي کولای چې په خپلواک توګه دغه ویډیوګانې تایید کړي. په دې ویډیوګانو کې ځینې کسان داسې ادعا کوي:
موږ 300 کسانو له دې ځایه په 500 کسانو وویشو شو، هلته ولاړو، لار بلدې موږ بوتلو، له پولې را وګرځول شو، کمین سره مخ شو، په موږ ډزې وکړي، څلور یا 15 ورځې هلته پاتې شو، لس تر 12 کسان ټپیان دي، یو شمېر نور به هم مړه یا ټپیان شوي وي. په دې اړه نور نه پوهېږم چې نور به څومره وي.
ایران ته روان وو، موږ 300 نفر او 300 نفر نه موږ 500 نفر ته تبدیل کړو، روانې کوو مرغاړې ته، هلته چې د موږ مرمۍ شدید جنگ یې وکړو، موږ ویش بیا دې خوا ته راوړل، ته د پاکستان پوځیانو موږ سره مرسته وکړه، حکومت یې وکړو، ډېر سره موږ سره کومک وکړې، موږ له دې جنې په خیر راووتو، راسو خپل ملک ته، بېخي ګرځېدای نه شو، بېخي شدیده زخمیانه.
د روانې میاشتې په 28مه نیټه داسې راپورونه خپاره شول چې د ایران پولیساتو ځواکونو د افغانستان او ایران ترمنځ پر پوله په لسګونه افغان کډوال چې غوښتل یې د سیستان او بلوچستان ولایت له لارې دې هیواد ته داخل شي، په ډزو وژل شوي او ټپیان شوي دي، چې په کور دننه او نړیواله کچه یې پراخ غبرګونونه راوپارول. خو د افغانستان په رسنیزو چارو کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي مرستیال میسام مهدیپور د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د ګڼ شمېر افغانانو د وژل کېدو په تړاو ادعاوې رد کړې، خو په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر یې ولیکل چې افغان کډوال باید هغه هیواد ته له غیر قانوني کډوالۍ ډډه وکړي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. متحدو ایالاتونو له اسرائیلو غوښتي دي چې د غزې په شمال کې د روسي برید په اړه چې له نوي زیات فلسطینیان پکې وژل شوي یا تریتم دي وضاحت ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې د دې برید په اړه د څرګندونو پر مهال د وژل شویو فلسطینیانو دقیق شمیر ونه ښود، خو دا یې یوه ویرونکې پیښه وبلله. نوریاس نوری او د موضوع نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماتیو میلر پرون سه‌شنبه وویل متحده ایالات له اسرائیل غوښتي دي چې د غزې په شمالي برخه کې د هغه برید په اړه چې نوموړي یو ویرونکی برید وباله وضاحت ورکړي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې په دغه برید کې چې د هستوګنې پر یوې ودانۍ شوی، لږ تر لږه 3 نوي فلسطینیان وژل شوي یا تریتم دي. د راپور له مخې د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت په خبره د اسرائیلي ځواکونو لخوا په دغه برید کې چې د سه‌شنبه په ورځ په بیت لاهیا ښارګوټي کې شوی په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې حماس یو تروریستي سازمان نومولی دی. ماتیو میلر وویل دی نشي کولی چې د وژل شویو کسانو د دقیق شمیر په اړه څه ووایي، خو متحده ایالات د دغه برید په اړه د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو په لټه کې دی. د هغه په خبره دا یوه ویرونکې پیښه ولې یوې ویرونکې نتیجې سره. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه وویل چې واشنگټن له اسرائیلي چارواکو سره اړیکې نیولي تر څو پوه شي چې دقیقا څه پیښ شوي او څرنګه د داسې نتیجې تمه کیدای شي چې د لسګونو ماشومانو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې متحده ایالات تر اوسه دغې پوښتنې ته ځواب نه لري. د ښاغلي میلر په خبره دا پیښه د دې یادونه کوي چې متحده ایالات ولې د دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر یوه اوربند چې د اسرائیل په ګټه هم دی ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه وویل چې دا ډېر مهمه ده چې اسرائیل د یو لوی ستراتیژیک بریالیتوب په ترلاسه کولو فکر وکړي، او دا هم په پام کې ونیسي چې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره داسې لاره ومومي چې یرغمل شوي په خوندي توګه بېرته خپل کور ته ستانه کړي، نه دا چې په یوه دوامداره جګړه کې ښکېل پاتې شي. د رویترز د راپور له مخې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې اسرائیل ته یو لیک استولی، او په هغه کې ترې غوښتي و چې تر 1.5 ورځو پورې د په غزې تړانګه کې د بشري وضعیت ښه کېدو لپاره اقدامات وکړي، کنه د امریکا د پوځي مرستو له احتمالي محدودیتونو سره به مخامخ شي. ښاغلي میلر وویل متحده ایالات تر اوسه په هغو مواردو کې پرمختګ نه دی لیدلی چې په لیک کې یادونه شوې ده. هغه همدارنګ وویل چې واشنگټن د اسرائیل د دوشنبه د ورځې هغه تصویب شوی قانون هم ډیر اندېښمن کړی چې له فلسطینیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې پر فعالیت بندیز لګوي. هغه وویل که دغه قانون عملي شي، د امریکا د قانون او پالیسیو پر اساس ښایي د اسرائیل لپاره پایلې ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو شی بورست ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي. خو له هغه مخکې د طالبانو د حکومت لخوا د صحت پیل شوې دي چې د تصویري رسنیو یا ټلویزیونونو خبرونه بند کړي او غږیز یا صوتي بڼه ته وړوي. د دې حادثو په ترڅ کې په یو شمېر ولایتونو کې عملاً د رسنیو لخوا پر تصویر او ویډیو اخیستو بندیز عملی شوی او ټلویزیوني خبرونه بندي شوې دي. خود طالبانو د حکومت جکپړي چارواکي او د دوی مفتیان پر دغه بندیز یو خلنه دي او له همدې کبله انزوري رسنۍ لګونګ برخلیک سره مخامخې دي. په دې اړه نور تفصيل په دې تفصيلي راپور کې واوري.
په افغانستان کې پر انزوري رسنۍ ورسته تر هغه فشارونه زیات شوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په خپل قانون کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو بندیز ولګوه. د دغه قانون چې د 1403 المریز کال د زمری په لسمه نیټه توشي او رسمي جریده کې خپور شو، د ولسمه ماده په دریم بند کې رسنۍ د دې امر پر رعایت ولو مکلف شوې دي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبان د ژوندیو موجوداتو انزورونه ناروا بولي چې دغه عالم یو بیلګه ده.
قیامت پرسه هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړون کوي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف علی تاسو ته خبرې کوي.
خو دا سبریخي چې له دغه امر سره د طالبانو د حکومت یو شمیر لوړپوړي چارواکي او اند دوی مشهور مفتیان موافق نه دي. پر انزورونو د بندیز له قانون او په دې برخه کې پر رسنیو له فشارونو سره هممهاله پخوانی جهادي قومندان او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منسوب هغه زړه ویډیو بیا را برسره شوی چې نوموړی پکې وایي ګڼ شمیر عرب او عجم علما تصویر ناروا نه بولي.
ممنوعیت په شریعت کې راغلی دی، اوس عام علماو په دې شي کې آیا تسهل کړی دی، خوشي کړی ده، غفلتي کړی ده، یا اکثر علما دې شي نه مننه کوي. د وخت علماو نه چې موږ دا مسله پوښتنه کړې ده، لیدلې ده، مسله لیکلې په کتابونو کې، د شخصي مسله نشته. بعض علمای کرام خو په هغه اصلي حکم باندې چې تم ثابت شوی دی دلیل شته پیغه معنی کوي. بعض علمای کرام چې دي چې ډېر لوی لوی عالمان دي، په عربو کې دي، په عجمو کې دي، پاکستان کې دي، افغانستان کې دي،
پر دې سر بیره د یو شمیر هغو طالب پلو مفتیانو خبرې هم ټولنیزو رسنیو ته راوتلي چې د کمرې انځورونه د بندیز وړ نه بولي.
ښکارېدلو دغه دلیل دی چې ستا د بدن نه شعاع وځي.
د ډاله کې د طالبانو دیو مشهور مفتی شیخ رحیم الله حقانی چې د 2022 کال په اګست کې په کابل کې یو 14 کې وژل شو خبرې هم رامخته شوې. نوموړی چې وی غونډه ته وینا کوي د کمری ویډیو او انزور له هندار سره تشبیه کوي او وایي دا ورانګه ده او نه هغه تصویر چې شریعت کې منع راغلی.
نو چې شیشې ته ولاړم زما د بدن نه شعاع وتل په شیشه ولګیدله، شیشې نه راو پښو زما په سترګو ولګیدله، نو ما ته ځان ښکار شو. په شیشه کې تا ته ځان څنګه ښکارې؟ په دې کیمره کې دا شیشه لګیدلې ده، په دې شیشه دا شعاع لګیږي، زما د بدن دا شعاع په دې شیشه لګیږي، دلته ریکارډر لګیدلې ده، دا شعاع جذبه یې، بس دا شعاع دی، دا تصویر نه ده. تصویر د رنگ نه جوړي او دا پدی کیمره کې رنگ نشته، بلکې پدی کې څه شي دي؟ شعاع.
ډاکټر محمد الله صخره چې د مصر له الازهر پانتون څخه د فارغ شو یو علما او لډل دی، ازادي رادیو ته ویل تصویر او مجسمه هغه خاص حالت کې منشوي چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره موجوده وي.
اینجا مسئله بر اساس این هست که خطر شرک را باشه.
دلته مسئله پر دې اساس ده چې د شرک خطر پکې نه وي، د عبادت خطر پکې نه وي. پخوانیو خلکو مجسمه او تصویرونه جوړول او بیا یې د هغو عبادت کاوه. لدې معلومیږي چې په دې اړه نصوص او روایات په خاصو حالاتو پورې تړلي دي. د اسلامي فقه ټولنې له الازهر نیولې د عربستان سعودي، شام، عراق، فلسطین او مغرب ټول علما پر دې موافق دي چې دغه تصویر چې موږ او تاسو یې اخلو د هغو تصاویرو له ډلې نه دی. دا د حالت ثبتول دي. دا تصویر هغه حالت ته ورته دی چې انسان خپل څیره په اوبو یا هنداره کې وګوري.
د انزور په اړه هم دی زید او نقیز دریز او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون بیا خبريالان د ګڼ ستونزو سره مخامخ کړي او عملاً په دریو ولایتونو کندهار، تخار او بادغیس کې د ملي ټلویزیون خبرونه بند شوې دي. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ مرکز مشر حامد عبیدی وایي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسولان د رسنیو او مدیرانو سره پرله پسې غونډې لري او هغوی ته وایي چې قوانین یې پلي کړي. ښاغلی عبیدی وایي کابل کې د ټلویزیونونو برخلیک لا هم مبهم دی او په خبره یې د امر بالمعروف لوړ پوړو چارواکو ویلي چې ممکن ټلویزیوني نشرات له بندیزه مستثنا کړي.
د طالبانو د امر بالمعروف اداره د تیرو دوه میاشتو را په دې خوا د رسنیو له مدیرانو سره په منظم ډول جلسات درلودل او په دغه جلساتو کې د ټولو څخه غوښتنه شوې وه چې د امر بالمعروف قانون د خپلو خپرونو کې په پام کې ونیسي او پلي یې کړي. که څه هم د تصویر د خپرېدو مسله څو ځله یاده شوې او په وار وار یاده شوې، په خاص ډول د تلویزیون په برخه کې، ځکه چې تلویزیون بې له تصویره معنا نه لري. د امر بالمعروف د ادارې ځواب ګونګ و تل او ویل چې ممکن تلویزیونی خبرونه استثناتو کې راشي.
پر رسنیو د همدې ډول فشارونو وروسته کابل کې د رسنیو یو شمېر مسؤلان کندهار ته تللي او هلته یې د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره کتلي دي. په کابل کې د دوو رسنیو مسؤلینو د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی تیره اونۍ کندهار کې د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره د تصویري رسنیو د بندیز د اوازو په اړه غږېدلي چې د دوی په خبره مجاهد دا موضوع رد کړې ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت یو چارواکي هم ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تر اوسه د رسنیو لخوا د بشپړ تصویر او فلم بندولو پلان نه لري. په کابل کې د یو ټلویزیون مسؤل چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته ویل د امر بالمعروف یو شمېر چارواکي پر دوی فشار راوړي چې تصویري نشرات بند کړي، خو په وینا یې د طالبانو د حکومت نور مشران او چارواکي بیا له دوی سره په غیر رسمي غونډو کې ډاډ ورکوي چې داسې څه خبره نشته. بلورته په کابل کې د ریاست الوزراء په ګډون ګڼې ادارې او وزارتونه لا هم د خپلو غونډو او لاسته راوړنو راپورونه په ویډیویي بڼه خپروي. د طالب چارواکو ترمنځ پر یو شمېر مسایلو د مخالفت موضوع نوې نه ده، بلکې له دې وړاندې د نجونو د ښوونځیو په ګډون پر یو شمېر نورو مسلو هم دوی یو د بل د خبرو مخالفت کړی دی. خو څه چې ښکاره دي هغه دا ده چې په اکثره دغه ډول مخالفتي مسلو کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده فرمانونه او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تګلارې پلي شوې دي. د رسنیو په برخه کې یو ورته تګلاره چې مخالفت سره مخ وه هغه رسنیو کې د نجونو ظاهرېدل وو، خو وروسته بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وویل چې نجونې دې د ټلویزیون سکرین ته پر اتاک سره ماسک وتړي، چې دا کار بیا همداسې عملی شو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
سموک راګله ازادي رادیو اوري. ستاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکی له احترامات د رادیو زادې ټولو درنو همکارانو او کارمندانو ته وړاندې کوم. زه د زابل ولایت له مرکز کلات څخه ولت تاسو سره د واتس اپ له طریقه خپل پیغام پرېږدم. دا سیمه پر رسیدو ده د ټولو افغانستان خلک، خصوصا د زابل خلک ډیر غریب دي، اقتصاد ډیر ضعیف ده، حالا سړه وه او سوړ ژمی را روان ده. بیا په زابل کې هوا ډیر سړه وي، یخنی ډیره وي. په زابل کې ورښتونه هوا ورېم ډیرې کیږي. د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، خلک هم په ورځني ډول خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. داسې ژمی پر رسیدو ده، نو په ژمي کې عموما هوا ډیره سړه وي، بیا خصوصا په زابل کې چې وسپن توکو ته ډیره شدید اړتیا وي، نو خلک وسپن توکو ته او خوراکي توکو ته ډیره اړتیا لري. له دولت څخه لومړی د افغانستان پښتن نظام او دولت باندې مرجه کوو چې له خلکو سره همکاري وکړي، له خلکو سره مرسته وکړي او نور مرستندوی مسنټونه راجلب کړي، په زابل کې له خلکو سره مرسته وکړي تر څو خلکو زمي تدابیر ونیسي، زمي پر اتاک سره یو څه ناڅه تدابیر ونیسي. داسې نه چې زمي پر ورسیږي او خلکو کم تدابیر نه نیولي، کم تیاری نه کړي، د مکه بیا به له بشرین اورین سره په ټول افغانستان کې خلک مخوي. مننه کوم، تر بیا شو، خدای په امان.
سلام ازادي رادیو کارکونکو ته. بی دلیل او خپل سری ډول مدني فعالان او شننکو نیول د دې بیان ازادي او اسلامي اصول سره یو خلاف عمل دی چې طالبان یې کوي. مو یې غندو حق ول کې ګناوي ولست وړاندې کړی خپل دلیل.
السلام علیکم، زن سبلال زابل ولایت شاجی ولسوالیت میاړي کدر سرنی ولې د واتس اپ لاره پیغام می دارست دا کمی تلاشی پا کابل که وست روانی دا پر خلق و قیبت تاثیر با.